آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د سولې او امنیت کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د پولند جمهور رئیس افغانستان ته سفر کړی دی او د متحده ایالاتو مقاماتو د امریکا نه د هغو شپېتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو حکم کړی دی چې په جاسوسۍ تورن دي.
دران واوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په هلمند کې د جګړې قرباني لزګونه ښځو په یو ولسی حرکت کې برخه اخیستې.
ژوند موږ د دې ملاتړ ونه کو فکر نه کوم چې بیا دې پر موږ باندې د افغان یا د ملالې نوم یاد سي.
افغانان په تاشکند کې د شوې غونډې نه ډېرې تمې لري.
د تاشکند کانفرنس چې نن دایر شو د افغانستان لپاره ډیر مهم او اساسي رول لري.
د همدې غونډې یعنی د تاشکند غونډې په اړه مفصل راپور او مرکه هم لرو چې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته خبرېږي. خو سرته زیبا خادم د دې سات خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې او امنیت کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف د کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویل چې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید جنگ نه بلکې سوله ییز حل ولټول شي. ښاغلی میرزیایوف ویلی دی ښایي د افغانستان مسله په اسانۍ حل نه شي، خو په سیمه کې د ثبات لپاره د افغانستان سره مرسته ډیره ضروري ده. هغه له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو د پیل کېدو دپاره د اوربند اعلان وکړي. د ازبکستان جمهور رئیس د سولې د یو هر اړخیز میکانیزم په جوړولو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. جمهور رئیس غنی کانفرنس کې وویل چې د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي آینده مشترکه ده، نو دا هیوادونه باید دغه نادر فرصتونه د لاسه ورنه کړي. د پولند جمهور رئیس افغانستان ته سفر کړی دی. د اجرایه ریاست د دفتر اعلامیه وایي چې د پولند جمهور رئیس انجی دودا افغانستان ته د سفر په وخت کې نن د سپیدار په ماڼۍ کې د اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل او د پوځي همکاریو په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو او د دې همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. د پولند جمهور رئیس ویل چې پولند د افغانستان د قواوو د روزنې، مشورې او ملاتړ په خاطر د خپلو عسکرو شمیر زیات کړی دی. اجرایه رئیس د پولند جمهور رئیس نه د افغانستان سره د پوځي همکاریو په خاطر مننه وکړه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او پولند په روان کال کې د خپلو سیاسي اړیکو نویمه کلیزه ونمانځي. د امریکا د دفاع د وزارت د تفتیش اداره په تازه راپور کې وایي چې پینټاګان نشي کولی چې د هغو 3.1 میلیارد ډالرو سم درک ولګوي چې د افغانستان امنیتي قواو ته ورکړ شوي دي. دغه څارونکو اداره وایي پینټاګان ونه شو کړی چې د هغو 950,000 موټرو درک معلوم کړي چې د افغانستان قواو ته ورکړي دي. په افغانستان کې د امنیت د انتقال مشترک قومندانۍ دغه 3.1 میلیارد ډالر د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانستان د پوځ او ملي پولیسو سره د مرستې لپاره لګولې دي، مګر سم حساب نشي ورکولی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ د دفاع په وزارت کې د اندونیزیا د بارنیو چارو د وزیر ریتنو مرسودی سره کتلی دي. جیمز ماتیس وویل
مونږ په افغانستان کې د بیا په خلاینې په پروسه کې د اندونیزیا د همکاریو څخه مننه کوو. مونږ ستاسو په نوښت کې هغه درې اړخیزې غونډې چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي علماو ترمنځ جوړوي هرکلی کوو. ستاسو د هیواد مختلف قومي جوړښت ته په کتو ستاسو لخوا د مذهبي شخړو ردول او د سولې د پروسې نه ستاسو ملاتړ په افغانستان کې د امن کېدو لپاره لاره جوړوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې ځینو بلوچستانو او مدني مبارزینو د مارچ 28مه د بلوچستان د لپاره توره تاریخي ورځ وبلله او ویل چې په همدې تاریخ په 1948 کال کې د پاکستان پوز بلوچستان نیولې ده او له هغه وخت نه تر اوسه نه یوازې د بلوچستانو ازادي ثبت کړې ده بلکې د دوی ټول حقوق هم تر پښو لاندې کړی دي. د افغانستان نوین پونوم د تحقیقاتي مرکز یو سیړنه خي چې بلوچستان د پاکستان تر ازادي وړاندې خپل خپلواکي ترلاسه کړي و خو د پاکستان پاوز له بلوچستانو دغه ازادي اخیسته ده. د بلوچستانو وینا کوونکو په ملګرو ملتونو او نړۍ باندې غږ کړی دی چې د بلوچستان د ازادولو لپاره د بلوچستان سره مرسته وکړي.
دلته د ټول دنیا د حق جوړیږي، ټول د مذهب دنیا د حق جوړیږي، دی په د بلوچستان په حق پی د بلوچستان په حق کې دی به غب وو کې دی به خبره وو کې او ډایرکټ و هر ځای کې چې ممکن دی ډایرکټ اکشن به واخی د پاکستان خلاف.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه او متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې هغه شپې تر روسی ډیپلوماتان چې په جاسوسۍ تورن دي په یوه هفته کې د امریکا نه ووزي. نوشا به آشنا د دې خبر تفصیل لولي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ لا هم غواړي چې له روسیې سره ګډ کار وکړي خو د هغوی اقدامات کله کله دې کار ته اجازه نه ورکوي. خو په متحده ایالاتو کې د روسیې سفیر انټولی انټونوف وویل ماسکو د ډیپلوماتانو په دې ناڅاپي ایستلو باندې اریان شوی دی. هغه وویل دا په تېره اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د تلیفوني خبرو پر خلاف کار دی. د استرالیا صدر اعظم مالک ټرنبل وایي روسیا نړیوال قانون ته د نه احترام تاریخي سابقه لري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هم له صدر اعظم ټرنبل سره د همغږۍ په ترڅ کې وویل چې استرالیا خای د مسمومولو د عمل له عمله په روسیې کې د 2013 کال د اولمپیک په لوبه کې د برخې نه اخیستلو باندې غور وکړي. نوشاباشنا امریکا غږ واشنگتن.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. په یمن کې حوثي یاغیانو ویلي دي چې په سعودي عربستان باندې نور توغندي واروي چې ورکړي دي او وایي چې ریاض د یمن په بحران کې د خپل بمباری کمپین باید بند کړي. دغه بحران څلورم کال ته داخليږي. د سعودي ائتلاف په تبید کې د یمن د رسمي حکومت لخوا جنګیږي. د حوثي یاغیانو رهبر صالح صمد ویلي دي کچېرې سعودي خپل هوایي حملې بندې کړي توغندي به هم بند شي. د بین المللي ټولنې او د روهینګیا غړي چې بنگلاديش ته تښتیدلې دي بیرته په ملک کې د مشکېدو په پروګرام چې حکومت پلان کړی دی اعتراض لري، خو یوازې ګروپونه اعتراض نه لري بلکې د راکین د ایالت بودایي اوسیدونکو هم اعتراض لري. یو زغره لرونکی اورګاډی د شمالي کوریا نه چین ته تللی او د خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا په دې اورګاډي کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون شته که نه. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د چین پایتخت بیجنګ ته د ځنګړي ورګاړي د تک ترڅنګ په هغه ملمستون کې چې معمولا د شمالي کوریا چارواکي پکې وخت تیروي ډیر ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی و. په دې کار سره دا احتمالات لا پسې زیات شوی دي چې ښایي د شمالي کوریا مشر په دې ورګاړي کې چین ته سفر کړی وي. که ثابت شي چې ښاغلی اونګ په دې سفر کې چین ته تللی، ښایي د جنوبي کوریا او امریکا د جمهور رئیسانو سره د شمالي کوریا د مشر د ملاقات پیلامه وګڼل شي. په جاپان کې مطبوعاتو ویلي دي چې دغه اورګاډي چې د شمالي کوریا نه چین ته تللی د همغه اورګاډو په شان دی چې د شمالي کوریا پخوانی مشر کیم جونګ اون دویم پکې په 2011 کال کې چین ته تللی و. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په هسپانیا کې بیا سیاسي ناکراری شروع شوې دي. دا ناکراری د شنبې او یکشنبې په ورځ په جرمني کې د کاتالان د پخوانی رهبر د نیول کېدو په خاطر شروع شوې دي. هغه انټرپول یا بین المللي پولیسو په جرمني کې نیولې ده. د کاتالان د نیمه خود مختار سیمې خلکو تیر کال د خپلواکۍ لپاره ریفرندم کې زیاتې رایې ورکړلې، خو مادرید هغه غیر قانوني وباله. د جنوبی افریقا په خانه جمهور رئیس جیکوب زومات محکمې ته احضار کړی شوی دی چې د اپریل په شپږمه د اداري فساد تورونو ته ځواب وایي. دا تورونه د وسلو په حق معمولې پورې ارتباط لري چې د 1990 کال په لسیزه کې او اصلا په 2009 کال کې جمهوري ریاست ته د زومات د کامیابیدونه یعنی لس کاله مخکې دغه معامله شوې وه. او د واتیکان د مالی چارو مسؤول جورج پیل مدافع وکیل نن د سیشن به پورس په استرالیا کې محکمې ته وویل چې په جنسي تیریو د محکومیدونه مخکې د پیل په باره کې د کتاب د خپرولو مقصد خایي د هغه په قضیه منفي اغیزه ولري. د محاکمې د استماعي غونډو نهایی هفته شروع کیږي او محکمه باید حکم وکړي چې دغه استرالیایی اسقف محاکمه شي یا نه. پیل ډیر مشهور څوک دی چې په جنسي تیریو تورن دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په تړاو د سولې، امنیت او سیمه ییزو همکاریو نړیوال کانفرانس چې د ملګرو ملتونو په ګډون د درویشتو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه نن پای ته ورسید. رحیم ګل څاروان په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
په تاشکند کې د افغانستان د سولې، امنیتي او سیمه ییزو همکاریو کانفرانس نن سهار د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف په وینا سره پیل شو. دا کانفرانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرانستی وینا لرله. دا کانفرانس د درویشتو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون افغانستان ته د سولې د راوستو په موخه د یوې ورځې لپاره دایر شوی و. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وښود. هغه وویل د افغانستان مسله ښایي په اسانۍ حل نشي، خو اوس هیوادونه په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته اړتیا لري. د ازبکستان ولسمشر له افراطیت او تروریزم سره مبارزه د ازبکستان او افغانستان ګډ اهداف وبلل. هغه ویل په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید د ښکېلو خواوو څخه اوربند اعلان شي.
که په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کیږي. موږ په دې پوه شوي یو، پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو. که اړتیا شوه په دې برخه کې به له ځواک څخه کار واخلو.
په دې ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغان حکومت سولې ته د رسیدو له ټولو فرصتونو کار اخلي. هغه له سیمې وغوښتل چې د تقابل له سیاستونو ډډه وکړي. ولسمشر غنی وویل هغه ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخ ده باید له افغانستان سره د همکاریو له لارې هوارې شي. ولسمشر غنی د سیمې هیوادونو ته وویل چې د سیمې سیاسي، امنیتي او اقتصادي راتلونکي مشترکه ده او زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ وکړئ او خپل واک او نفوذ وکاروئ تر څو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د تاشکند کانفرانس یو ویناواله د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګرنی هم وه او هغې د افغانستان له سولې خپل سیاسي او تخنیکي ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د دغه کانفرانس په تړاو متفاوت نظرونه شته. ځینې دا کانفرانس په دې مهم بولي چې په زیاته کچه استازیتوب پکې شوی، خو ځینې بیا وایي د کمیت په لحاظ دوی کانفرانس خو پایله به ونه لري.
فکر کوم د تاشکند کانفرانس چې دی هغه د ډېر ارزښمن کانفرانس نه دی، او فکر نه کوم چې نتایج یعنی مثبت نتایج ولري.
د تاشکند کانفرانس د یوې ورځې لپاره و. پکې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو پرته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن د روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې، جرمني، سعودي، پاکستان، ایران او ګڼو نورو هیوادونو د اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو په ګډون برخه اخیستې وه.
درنو اوریدونکو، یو شمیر افغانان په دې نظر دي چې د تاشکند کانفرانس مهم دی او د افغانستان په سوله اغیز لري، خو ځینې نور بیا وایي دا کانفرانس به هم د تیرو غونډو په څیر بې پایلي.
د تاشکند کانفرانس چې نن دایر شو د افغانستان لپاره ډیر مهم او اساسي رول لري، چې په دې کې د درویشتو مملکتونو بهرني وزیران ګډون لري او د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ډیر مهم دی چې افغانستان ته سوله راشي او بین الافغاني سولې ته لاره ورشي.
دا کانفرانسونه چې د افغانستان په مورید کې ډیر جوړ شوی دی او په مختلفو هیوادونو کې جوړ شوی دی. موږ او تاسو ته معلومه ډیر مولیدل کومې مثبتې پایلې او نتیجه یې ور نه کړه.
په تاشکند کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه رپورټ او د هیوادوالو نظرونه واوریدل. د همدې غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د دریمې سیاسي شعبې رئیس سلطان احمد بهین چې د غونډې یو تن ګډونوال هم دی، د تاشکند نه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل دې غونډې له نورو تیرو غونډو نه توپیر درلود.
دا کانفرانس د نور کانفرانسونو سره یو فرق درلود چې په دې کې په ډېر لوړ سطحه هیوادونه اشتراک کړی وه. بیا یو ځل بیا دا وښوده چې بینالمللي جامعه د افغانستان په مسله کې اجماع لري، سره له دې چې په دا اوس کې ډېر مشکلات رامنځته شوی دی په بینالمللي سطحه د هیوادونو ترمنځ، خو د افغانستان په مسله کې ټول هیوادونه یو شانته نظر لري چې په افغانستان کې سوله د سولې د لارې د افغانستان مسلې حل کېدل یوازینۍ لار ده.
بله، په افغانستان او په سیمه کې د سولې د خبرو لپاره د نړیوالو لخوا څه او کوم نوې ژمنې وشوې؟
مهم دا دی چې جلسه دوام د کابل د پروسې و.
بله،
مسلح مخالفین ته او طالبانو ته په ډیر صراحت یو پیام درلود چې مذاکره ته حاضر شي د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د افغانستان د افغانانو په رهبرۍ دا مذاکرات باید ترسره شي، او کوم کسان چې په دې مذاکراتو کې حاضر نشي نو تجریدیږي. او دوهم پیام دا و چې دغه په دې جنگ کې مخالفین امکان د برد نه لري، او یوازینۍ لارې دا ده چې باید مذاکره وشي.
ازبکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دپاره د کوربتوب وړاندیز کړی دی، نو ستاسو په نظر په دې برخه کې به د ازبکستان رول څه؟
دا لومړی ځل نه ده چې ازبکستان داسې هلې ځلې لري.
بله،
مخکې د دین هم ازبکستان کوشش کړی ده چې د افغان حکومت او د مخالفینو ترمنځ په سوله کې مرسته وکړي او کوربه شي. زه باید دا هم ووایم چې دا یوازې ازبکستان نه ده چې دا پیشنهاد کړی، نور هیوادونه هم حاضر دي. خبر دا د مهم دا ده چې باید طالبان باید په دې حقیقت باندې پوه شي چې یوازینۍ لاره د سولې لاره د ملاقات لاره ده، او دوی باید دې پوښتنې ته لبیک ووایي. او مونږ باور لرو چې د دوارو د ازبکستان افغانستان د دوارو هیوادونو د خل وابط او د خلکو ترمنځ دوستۍ او تاریخي علایق او روابط کولی شي چې مرسته وکړي چې طالبان حاضر شي مذاکرې ته او په دې حکومت د دې هیواد باندې اعتماد وکړي.
بله، د دې ټولو خبرو او ژمنو د عملی کېدو په لارو چارو هم خبرې وشوې کنه؟ ځکه ژمنې همیشه کېږي په دې لوی غونډو کې، خو عمل مهم دی. داسې څه وویل شو؟
څو مسایل مهم دی. اول بین المللي اجتماع چې په ډېر لوړ سطح دلته موجود و. دوهم ډېر سری پیام و مخالفینو ته.
بله،
د بین المللي ټولې لخوا ډېر په سری ډول مخالفینو ته وویل شو چې باید مذاکره ته غار کړي، او د افغانستان د حکومت کوم د سولې پلان چې مخکې وړاندې شوی ده او نن رئیس جمهور بیا تکرار کړي د هغې نه حمایت وشه. یعنی زه فکر کوم چې دغه کنفرانس یو خاص شرایط مساعدوي چې د سولې مسله پرمختګ وکړي. خبره اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې دوی د دغه بین المللي ټولنې او د افغانستان د خلکو پیام واوري او مذاکرات ته غار کړي.
بله، تاسو سیمه ایز او نړیوال اجماع ته اشاره وکړه. په سیمه ایز کچا او د نړۍ په کچا چې د هیوادونو ترمنځ ځنې رقابتونو ته سړی وګوري، نو څه فکر کوئ چې په نړیواله سطح او په سیمه ایز سطح به دغه اجماعګانې رقابتونو ته په کتو څه نتیجه ورکړي؟
دا درسته ده چې رقابتونه هر چیرته موجود دي.
بله،
او هر هیواد خپل ملي منافع لري، خپل بین المللي منافع لري.
بله،
مهم دا ده چې قانوني منافع باید په نظر کې ونیول شي، هم د افغانستان د نور هیوادو قانوني منافع په نظر کې نیسي، او هم دا شان نور هیوادونه باید د افغانستان قانوني منافع باید په نظر کې ونیسي.
څومره خوشبینه هسته د کنفرانس نتایج ته په لنډ راتلونکي کې؟
زه شخصا خوشبین یم، او د افغانستان حکومت خوشبین دی په دې مسله کې، او وګورو چې تجربه څه رامنځته کی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سپین مانی د امریکا د لوڅو فلمونو اداکارې هغه څرګندونه رد کړې چې پر ولسمشر ټرمپ د جنسي اړیکو تور لګولې. سپینه ماڼۍ دا اداوې رد کړې دي او دروغې بللې دي. د دانیلز چې د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کړې وه، د امریکا غاک نه جیملن په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې زمونږ همکارۍ درته وړاندې کوي.
د سپین مانی ویان راچا د ستورمی دانیلز لخوا د ولسمشر سره د دولس کال مخکې د جنسی اړیکو د تورونو په اړه یوې خبری غونډې ته ویل چې ولسمشر د دانیلز ادعاګانې رښتیا نه ګڼي.
د مرکې په اړه باید ووایم چې ولسمشر دا ادعاګانې په کلکه روښانه او بشپړ ډول رد کړي. یوازینی کس چې متناقض ادعاګانې کوي هغه پخپله همدا ادعا کوونکی ده.
ستورمی دانیلز د سی بی ایس تلویزیون د شپېته دقیقې په خپرونه کې د ولسمشر ترامپ سره د جنسی اړیکو په اړه چې د هغې په وینا په 2006 کال کې پیل شوې وې په تفصیل خبرې وکړې. دانیلز ویل چې په 2011 کال کې یو نامعلوم کس ورته ورغلی او هغه یې وګواښله چې د دې موضوع په اړه خبرې ونه کړي.
یو سړی ما ته راغی او راته یې وویل ټرمپ پرېږده، کیسه هېره کړه او بیا زما لور ته ورنږدې شو او ویې ویل ښکلې کوچنۍ نجلۍ ده، دا به ډېر بد کار وي که یې پر مور څه وشول.
د دانیلز مدافع وکیل ای بی سی تلویزیون ته ویلي چې نور معلومات به هم وړاندې کړي.
په څو اونیو او میاشتو کې به ډېر زیات شواهد وړاندې شي او مونږ ډاډه یو کله چې ټول حقایق د امریکایانو مخ ته وړاندې شي هغوی به دقیق پوه شي چې څه پېښ شوي وو.
ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ ټویټ کې درواغو خبرونو ته اشاره کړې خو دغه مرکه یې نه ده یاده کړې. د ولسمشر ټرمپ ملګری کریستوفر رودی دوه ورځې مخکې د ولسمشر سره خبرې کړې دي.
زه هغه درته وایم چې هغه ماته وویل، هغه راته وویل چې د دانیلز کیسه یوه سیاسي ډرامه ده.
حقوق پوهان وایي ستورمی دانیلز چې د ولسمشر ټرمپ د مدافع وکیل مایکل کوهن سره یې موافقه کړې وه چې دا موضوع به نه افشا کوي، کیدای شي د موافقې څخه د سرغړونې له امله جریمه شي. خو حقوق پوه دیوید ابراهام وایي دانیلز ته د یو لکو دیش زره ډالر ورکول کیدای شي په مالی کمپاین کې سرغړونې را برسېره کړي.
د موضوع د نه افشا کولو په بدل کې چې کومې پیسې ورکړل شوي دي، که هغه د ټرمپ د کمپاین د کمیټې لخوا ورکړل شوي وي، کیدای شي د کمپاین له اصولو څخه سرغړونه وي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ملي امنیت تیم د تغییر او تبدیل په حال کې دی، د ستورمی دانیلز مرکه د سپینې ماڼۍ لپاره یو اضافي سرخوږی بلل کیږي.
کراته وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپریږي؟
د مونږ خپرونې د اف ام په څپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ څپه 2.89 کیلو هرتز خپریږي.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نری رنځ ناروغي هر کال په دغه ناروغۍ د اخته شاوخوا 10,000 ناروغانو ژوند اخلي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي تیر وخت په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په سلګونو نوي مرکزونه پرانستل شوي دي. په موقعې په دې اکله له کابله د اکرام شینواري رپورټ ته.
د مارچ د میاشتې 24 په نړۍ کې د نری رنځ د ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د نوي کال د رخصتیو له امله نن د سې شنبې په ورځ د سپیدار په ماڼۍ کې په یوه غونډه کې دغې ناروغۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې وشوې. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز دې غونډې ته وویل چې د نری رنځ د ناروغۍ د تشخیص او مخنیوي لپاره د افغان حکومت او دغه حکومت د نړیوالو شریکانو د اقداماتو سره سره اوس هم دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د 15,000 او 10,000 ترمنځ په دې ناروغۍ اخته د ناروغانو ژوند اخلي.
قابل یادآوریش با وجود کې توبرکلوز
د یادولو وړ ده چې د دې سره سره چې د نری رنځ ناروغي د عامې روغتیا وزارت په لومړی توبونو کې ځای لري، خو دغه ناروغي کنټرول په ځان لسر د عامې روغتیا وزارت له توان وتل خبره ده او دا ځکه چې دا ناروغي د لوګي سره مخامخ اړیکې لري. له همدې امله له لوګي سره مبارزه بین السکتوري همکارۍ ته اړتیا لري. د نری رنځ سره مبارزه دې ته اړتیا لري چې ټول زی دخل سکتورونه یو بل ته سره لاسونه ورکړي او دغه شومې او وژونکې ناروغۍ له منځه وړلو لپاره چې ستر عامل یې لوګه ده د خپرېدلو مخه ونیسو او افغانستان له دغه ناروغۍ څخه وژغورو.
افغانستان آری از
مرض خغیر پیروز ویل تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ ټولې وسل بیا ځرا پیښې ثبت او تشخیص شوې وي. هغه ویل چې افغان حکومت د نری رنځ د ناروغۍ د درملنې لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې په ترڅ کې به یې پر نری رنځ د اخته ناروغانو درملنې تر څنګ د هغو ناروغانو علاج هم وشي چې د نری رنځ ناروغي د درملو سره مقاومت کوي. د غونډې ته په کابل کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو چارواکي وویل چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د نری رنس 386 پیښې تشخیص شوي. همداشان هغه وویل چې USAID د افغانستان د نری رنس د درملنې له ملي پروګرام سره له 2009 کال راهیسې 8 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د امریکا سربیره جاپان هم د افغانستان د نری رنس د ملي پروګرام سره په سترو مرسته کوونکو هیوادو کې شامل دی. افغان حکومت وایي چې د مرسته کوونکو هیوادو موسسو په مرسته د نری رنس د تشخیص او درملنې د مرکزونو شمیر له شاوخوا 10 مرکزونو څخه 2355 مرکزونو ته لوړ کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله چې په نننۍ غونډه کې حاضر و، غونډې ته وویل چې د مرکزونو شمیر په زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند ژغورل شوی دی.
واقعیت دا دی چې زموږ ستونزې زیاتې دي او لا همکارۍ ته اړتیا لرو او د همکاریو دوام ته هم اړتیا لرو. خو راځئ چې حساب یې کړو، د نری رنز له تشخیص له 10 مرکزونو څخه 2300 ته پرمختګ کړی یو ډیر ستر کار دی. دا چې زموږ نړیوال همکاران د امنیت د ټینګېدو په برخه کې زموږ د امنیتي ځواکونو په څنګ کې دي، کار یې د قدر وړ دی د بیا رغونې په برخه کې. خو په دې ځای کې زه غواړم چې ووایم چې د دوی مرسته او همکاري او د افغان روغتیایی کارکوونکو کار خلکو ته د روغتیایی خدمتونو وړاندې کول د خلکو ژوند ژغورل دی،
سبب نجات جان مردم شوه.
ایجای رئیس خلکو وغوښتل چې روغتیایي مرکزونو ته د درملنې دپاره ورشي، او دا ځکه چې د ښاغلي عبدالله پر وینا په دغو مرکزونو کې په ویړیا توګه د ناروغانو درملنه کېږي. په افغانستان کې د نری رنز تشخیص او درملنې اداره وایي چې په دغه هیواد کې د سړو پرتله دا ناروغي په ښځو کې زیاته لیدل کېږي، چې یو علت یې د سړو پرتله ښځو خوړو ته په کورنیو کې نه پاملرنه ده.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزند واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د سو خبرونو غټی کې واوري، په افغانستان کې د سولې او امنیت کانفرنس پای ته ورسیده. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف د کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او ویل چې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید جنگ نه بلکې سولې ایز حل ولټول شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویل د سیمې سیاسي، امنیتی او اقتصادي آینده مشترکه ده، نو دا هیوادونه باید دغه نادر فرصتونه له لاسه ورنکړي. د پولند جمهور رئیس افغانستان ته سفر کړی دی. د اجرایه ریاست د دفتر اعلامیه وایي چې د پولند جمهور رئیس انجی دودا افغانستان ته د سفر په وخت کې نن د سپیدار په معنی کې د اجرایوي رئیس عبدالله سره وکتل او د پوځي همکاریو په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو او د دې همکاریو په پراختیا وغږیدل. د امریکا د دفاع د وزارت د تفتیش اداره په تازه راپور کې وایي چې پینټاګان نشي کولی د هغو 3.1 میلیارد ډالرو سم درک ولګوي چې د افغانستان امنیتي قواو ته ورکړ شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ د دفاع په وزارت کې د انډونیزیا د بارني چارو د وزارت سره کتلی او د افغانستان په چارو کې د مرستې لپاره د هڅو په خاطر ورنامه نه کړی ده. په افغانستان کې ځینو بلوچستان او مدني مبارزینو د مارچ 20مه د بلوچستان لپاره توره تاریخي ورځ بللې ده. د بلوچستانو وینا کوونکو په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې د بلوچستان د آزادولو لپاره د بلوسو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې هغه شپېته روسی ډیپلوماټان چې په جاسوسۍ تورن دي په یوه هفته کې د امریکا نه ووزي. په یمن کې حوثي یاغیانو ویلي دي چې په سعودي عربستان باندې نور توغندي واروي چې ریاض د یمن په بحران کې د خپل بمباری کمپین نه بندي. دغه بحران څلورم کال ته داخليږي. د بین المللي ټولنې او د روهینګا غړي بنگلاديش ته تښتیدلي دي. بیرته په ملک کې د مشکېدو په پروګرام چې حکومت پلان کړی دی اعتراضونه لري. یو زغره لرونکی اورګاډی د شمالي کوریا نه چین ته تللی دی او د خلکو سره دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا په دې اورګاډی کې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون شته که نه. په هسپانیا کې بیا سیاسي ناکراری شروع شوې دي. دا ناکراری د شنبې او یکشنبې په ورځ په جرمني کې د کاتالان د پخواني رهبر د نیول کېدو په خاطر شروع شوې دي. د جنوبي افریقا پخواني جمهور رئیس جیکب زوما محکمې ته اظهار شوی دی چې د اپریل په 6مه د اداري فساد د تورونو ځواب ووایي.
ورانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره خبریږي. اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا خدای مل شي.